ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشي خدرمن اوریدونکو او خراغلاست دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د زیارت یا پنځمبي ورځ کال 2019 د مې د میاشتې درويشتمه نیټه ده د مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید
او زه شعیب زاده
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
په هندستان کې د عمومي ټاکنو نتیجې ښایي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند په دویم ځل بریالی شوی دی د سیمې مشرانو وزیر اعظم عمران خان او افغان صدر اشرف غنی ښاغلي مودي ته په کامیابۍ مبارکي ورکړې
بلې لورې ته نړیوالې مالی ادارې یا IMF د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین نه د اخیستل شوي قرضې تفصیل ورکړې د پاکستان د خزانې د وزارت شخړې د چین نه د پور اخیستو یا د پور کچه 15% پورې ښیي
اسلام آباد کې د مومند ایجنسۍ لس کلنې ماشومې فرشتې په وژنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغې پیښې نوټس اخیستی او د پاکستان پوځ هم دغه پیښه غندلې
سرټکی تاسو اوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته په هند کې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو په اساس د اوسني صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بهارتیا جنتا مخکې دی د هند ټاکنو کمیسیون د معلوماتو په اساس د ښاغلي مودي ګوند د هند پارلمان د 543 څوکیو له ډلې تر دې دمه 300 څوکۍ ګټلې دي خو رایه شمیرنه لا بشپړه نه ده ښاغلي مودي وار د مخه د خپل بری اعلان کړی دی هغه په خپل ټویټر کې لیکلی دی موږ یو ځای وده کوو او په ګډه به یو غختلې او ټول شمول هند جوړو هند بیا وګټله په همدې حال کې ولسمشر غنی هم ښاغلي مودي ته د ټاکنو مبارکي ورکړې ده او هیله ښودلې ده چې دواړه هیوادونه به د سیمه ییزې همکارۍ او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات لپاره خپلې اړیکې پراخې کړي منتقدین د ښاغلي مودي واکمنه ګوند په هند کې د مذهبي اقلیتونو په ځپلو تورنوي په ځانګړي ډول د مسلمانانو سره د هغوی چال چلند د غندلو وړ ګڼي د هند په څه باندې 1 میلیارد نفوس وسکه شاوخوا 100 میلیونه مسلمانان دي خو واکمنه ګوند تل دا ډول تورونه رد کړی دي د هند په دغو ټاکنو کې شاوخوا 650 سیاسي ګوندونو او ډلو لکثر لګه 8000 کسان کاندیدان کړي وو د هند ټاکنو کمیسیون وایي چې شاوخوا 900 میلیونه هندیانو په ټاکنو کې د رای ورکولو حق درلود چې په نړۍ کې بې ساری بلل کیږي
د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین نه د اخیستل شوي قرضې تفصیل ورکړې په تیرو لسو میاشتو کې پاکستان د بهر نه 8.6 بلیون ډالره قرض اخیستی په دغو کې 6.15 بلیون ډالره یوازې چین ورکړي میډیایي رپورټونه وایي پاکستان د چین نه اخیستل شوي قرض ځکه ښکاره کړی چې IMF او امریکا دواړو غوښتل چې معلومه کړي پاکستان سره د چین مالی مرستې په کومو شرطونو ورکړل کیږي اوس به کتلی شي چې IMF به یوازې په لسو میاشتو کې د چین نه اخیستل شوی پور معلومات اومني او که نه دا غوښتنه به کوي چې پاکستان په تیرو لسو یا 15 کلونو کې څومره قرض اخیستی دی
بلی لوری ته د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو پخلی کړی چې شمالي وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې د پولیو 2 نوي پیښې رامخې ته شوي دي چې دې سره به تیرو 15 میاشتو کې خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو د پیښو شمیر 10 ته رسېدلی دي د ډیری اسماعیل خان د 12 کلنې ماشومې نه په 5 می او د شمالي وزیرستان د 1.5 کلنې ماشومې نه په 3 می د پولیو د وایرسونو نمونې ترلاسه کړی شوي دي تفصیل یې د ارشد مومن څخه په دغه راپور کې
په پاکستان کې پروستو کې ترسره شوی پولیوزت 15 ورځنی کمپاین کې نږدې 3 لک ماشومان د پولیوزت قطرو څخه محروم پاتې شوي دي. او د خبر پښتونخوا د پولیو محکمې چارواکی ډاکټر امتیاز علي شاوای د دغې لویې وجه په میډیا او سوشل میډیا د پولیوزت پروپاګاندا وا د تیر کمپاین پر مهال د خیبر پختونخوا په بونو او بونیر ضلعو کې د پولیو ساتونکي 2 پولیس اهلکار وژل شوي او د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې برید کې یوه ښځینه کارکوونکي وژل شوې وه. څېړونکي وایي دا مهال په نړۍ کې یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه پاتې شوي دي چې د پولیو وایرس پکې شتون لري او نورې نړۍ څخه دغه وایرس ختم کړی شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
دا وایس آف امریکا دیوا ریډیو دی.
اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرشتې په وجنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه پیښې نوټس اخیستې او په اوس هم د پیښه غندلې. د پاکستاني رسنیو له مخې وزیر اعظم عمران خان د پیښې د نوټس اخیستلو سره سم د اسلام آباد د پولیسو یو مشر ډي اس پي عابد د خپلې څوکۍ نه معطل کړی او د اس پي عمر خان نه ټول واک اختیار بیرته اخیستی دی. هم نن د پاکستان د سنیټ د اطلاعاتو او خپرونو کمیټې په یوه غونډه کې سینیټرانو د پاکستان یو شمیر شخصي ټي وي چینلو لخوا په اسلام آباد کې د تختول شوی بیا وجل شوی ماشومې فرښتې او د هغې کورنۍ په اړه د دروغو خبرونو خپرولو سخته غندنه کړې ده. د کمیټې په غونډه کې د پیمرا چیرمن ویلي چې د دغه پیښې په اړه د دغه شان غلطو خبرونو خپرولو په سر یې 2 ټي وي چینلو ته نوټس لیږلي. د کمیټې یو غړي انوارالحق وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي میډیا له پکار ده د داسې قسمه خبرونو خپرولو په وخت د ذمهوارۍ نه کار واخلي.
بلې لورې ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یوناما د رواني میلادي مې د میاشتې په 6 او 22 د هلمند ولایت مرکز لښکرغه او د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې په 2 جلا هوایي بریدونو کې د 14 ملکي وګړو وژل تایید کړي دي. یوناما په خپل رسمي انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په دغو 14 وژل شوو ملکیانو کې 15 ښځې او 8 ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر نما په جګړه کې د خکیلو خواو څخه د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په اکثره هوایی بریدونو کې وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
او یو امریکایي تن چې په کال 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو سره د مرستو کولو په سر نیول شوی او نن د امریکا انډیانا ایالت کې د بند خوشې کړی شوی. جان واکر چې په امریکایي طالب مشهور دی نن د انډیانا ایالت یو مرکزي زندان نه 18 کاله وروسته خوشې کړی شوی. نوموړي ته د طالبانو د مرستو په تور 40 کاله قید سزا اورول شوی وه. نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
جان واکر لین چې د امریکایي طالب یا طالبانو په نوم پیژندل کیږي تیر ورځ د انډیانا ریاست ټیری هیوت کې د یو وفاقي جیل څخه د 18 کالو قید پس خوشې کړی شوی. نوموړي ته د 40 کالو په قید کې د تیرولو سزا ورول شوی وه. جان واکر لین د 9/11 د پیښو وروسته د امریکا لخوا په افغانستان کې په افغانستان د یرغل یا حملې په مهال په کال 2001 کې نیول شوی و. په کال 2002 کې لین طالبانو ته د مرستې ورکولو او د یو رایفل او ګرنیټ ګرځولو دغه دوه جرمونه منلي وو. کېد پر مهال جج ایلس امریکا امر کړو چې لن تبا د نوموړي د پروبیشن افسر د اجازه بغیر د انټرنیټ رسد نه ورکړي کیږي چې مقصد یې د هغه ویډیوګانو څخه مخنیوي کول په کوم ویډیوګانو کې چې ترخاګره او یا یاغي توپ سره تړلې ویډیوګانې خودلې کیږي. اته درش کلن لند په چې یو کاتولیک عیسوي وو په اسلام په 14 کالو په عمر کې قبول کړو. هغه نوموړي د 18 کالو په عمر کې یمن ته سفر کړو چې مقصد یې عربی زده کول وو. بیا د هغې وروستو هغه پاکستان او افغانستان ته هم لاړو چېرته چې هغه د القاعدې په یو تربیتي کیمپ کې د طالبانو رضاکار جوړ شو. که څه هم د لین خوشی کولو سره یو شمیر پښتنې راپورته شوې دي، خو چارواکي وایي چې لین یوازینی تن نه دی چې د وفاقي جیل څخه خوشی کړی شوی دی. چارواکي دا هم وایي چې په راتلونکو کلونو کې به 1,800 داسې قیدیان خوشی کړی کیږي کوم چې د ترهګرۍ یا طالبانو یا نورو یا ترهګرو ډلو ته د مرستې ورکولو په تور نیولې شوي.
ټاکل شوی ده چې نن به سپینه ماڼۍ منځنی ختیځ ته د لسګونو زرو سرتیرو لیږلو پلان اعلان کړي. په دغه پلان کې به د سرتیرو شمیر هم په ډاګه شي. دا پریکړه د امریکا د مرکزي قوماندې له لورې هغه مهال واخیستل شوه کله چې د ایران سره د اټومي لوزنامې پر سر سیاسي اختلافات زیات شول.
د زیارت ورځ د اروپایي ټولنې یا یورپی یونین غړي د اروپایي پارلمان د غړو ټاکلو لپاره رای ورکوي چې دغه ډلې راتلونکي وټاکي. د اروپایي اتحاد 23 غړي هیوادونو کې به په سلګونو ملیونه خلک په دغه انتخاباتو کې رای ورکوي. دغه انتخابات یا ټول ټاکنې به تر څلورو ورځو پورې دوام لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو او په دغه خبرونه کې بیل اپیل راپورونه لرو د سیمې څخه او نور نړیوال چې تاسو ته به وړاندې کوو. د پولیو په اړه نوې قضیه هم راغلی دی، هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. او همدارس د اختر په اړه یو راپور لرو چې خیاطان یا درزیان څومره قیمت اوس اخلي او جامې په څو ګنډي او څومره پرې بیروبار دی. دغه ټول راپورونه به وړاندې کوو، خو لومړی زو د هند د ټاکنو د راپور ولوري ته چې د لومړنیو نتایجو په اساس د اوسني صدر اعظم نریندرا مودی ګوند بهارتیا جنتا مخکې ده. او ښاغلي مودی وارده مخه خپل بری هم اعلان کړی دی. او همداراز ولسمشر غنی هم د ټاکنو مبارکي ورته ورکړې ده. تفصیلات یې تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د هندوستان په پارلماني ټاکنو کې نریندرا مودی یو ځل بیا تاریخي بریا ترلاسه کړه، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ورته د مبارکۍ پیغامونه واستول. ولسمشر غنی ښاغلي مودی ته د ټاکنو تر مبارکۍ وروسته هیله څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه به د سیمه ییزې همکارۍ او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات لپاره خپلې اړیکې پراخې کړي. د هند پارلمان په لوور هاوس یا ولسی جرګه کې د اکثریت ګټلو لپاره باید تر 202 زیاتې څوکۍ ترلاسه شي. خو د هند د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د نریندرا مودی بهاراتیا جناتا پارټي د 542 څوکیو څخه 292 څوکۍ ترلاسه کړې دي. له همدې امله دا په هند کې د 1940 کال راهیسې د یوه سیاسي ګوند لخوا په ټاکنو کې په یوازې ځان د دومره زیاتو څوکیو ګټل ګڼل کیږي. خاغلی مودی ورده مخه د خپل بری اعلان کړی دی. هغه په خپل ټویټر کې لیکلی دی، موږ یو ځای وده کوو او په ګډه به یو غښتلی او ټول شموله هند جوړوو. هند بیا وګټله. خبر جتوی په دغو ټاکنو کې د مودی مخالف د کانګرس ګوند یوازې 150 څوکۍ ګټلې دي. د دغه ډلې یو ویانت سلمان سوز وویل، د ټاکنو پایلې زموږ پر لوري نه دي، موږ باید بشپړو پایلو ته انتظار وکړو، خو اوس ډېرې ښې نه ښکاري. په ټاکنو کې د مودی د ګوند له بریا سره سم د ډالر په وړاندې د هندي روپۍ ارزښت لوړ شوی او دا مهال د یو ډالر په وړاندې 9.15 هندي کلداري ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د ونډو په بازار کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی او د بمبئی د سټاک ایکسچینج له مخې د سنسیک انډیکس له 2% زیاتوالي سره له 40,000 پوینټونو څخه وخته او په ورته وخت کې نفتي له 12,000 پوینټونو څخه زیات شوی دی. منتقدین د خاغلی مودی واکمن ګوند په هند کې د مذهبي اقلیتونو په ځپلو تورنوي، په ځانګړي ډول له مسلمانانو سره د هغوی چلچلند د غندلو وړ ګڼي. د هند په څه باندې 1 بلیون نفوس کې شاوخوا 170 میلیونه مسلمانان دي، خو واکمن ګوند تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د هند په دغو ټاکنو کې شاوخوا 670 سیاسي ګوندونو او ډلو لږ تر لږه 8000 کسان کاندیدان کړي وو. د هند د ټاکنو کمیشن وایي شاوخوا 9.5 میلیونه هندیانو په ټاکنو کې د رای ورکولو حق درلود چې په نړۍ کې بې ساری بلل کیږي. ټاکل شوی چې د هند ټاکنو وروستۍ پایلې به د زیارت یا پنجشنبې د ورځې په پای او یا د جمعې په سهار اعلان شي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال یو بل مهم سیمه ایز راپور ولوري ته ستاسو پام را ګرځوو چې د هند او پاکستان په اړوندې تیره ورځ هند د کروز میزایل په نوم یو میزایل ازمویلی و او نن پاکستان د شاهین دو یا شاهین تو په نوم یو اټومي میزایل په بریالۍ توګه سره ازمویلی دی. تفصیلات یې تاسو ته بختور شاه وړاندې کوي.
په هند کې د انتخاباتو او یو ځل بیا د نریندرا مودی د حکومت جوړېدو د خبرو سره سره په سیمه کې غلیمو هیوادونو هند او پاکستان د خپل پوځي قوت خودلو ازموینې هم کړې دي. د شروع پر ورځ هندوستان د کروز میزایل تجربه کړې. هند وایي دوی د نړۍ تر ټولو تیزترین کروز میزایل کامیاب ازموینه کړې ده او وایي دغه میزایل چې د یو جنگي جهاز نه ویشتلې په پوره کامیابۍ سره په ځمکه په خپل هدف لګېدلې ده. رپورټونه وایي هندوستان د روس په مرسته براهموس نومي میزایل جوړوي چې وایي رفتار یې د اواز د رفتار نه زیات د یوې ګنټې په حساب 3450 کیلومتره ویلې کیږي او رپورټونه وایي هند بل ډېر زر دغه میزایل نورو ملکونو باندې خرڅول هم پیل کړي. د دغه نوي میزایل رفتار د پخوانی جنگی جاز کانکارد سوپرسانیک جیټ نه یو نیم چنده زیات دی. د هند د دفاع وزارت وایي د اس یو 30 ام کی آی نومي جنگی جهاز نه دغه 2.5 ټنه وزنی میزایل په کامیابی سره ویشتلې دی چې 300 کیلومتره فاصله باندې خپل هدف ویشتلو توان لري. د هند د دفاع وزارت وایي د روس په مرسته جوړ د براهموس میزایل به د هندي هوایی ځواک په توان کې یو ښکارا اضافه وي. همدغه ډول نن پاکستان هم د ځمکې نه په ځمکه د وار کوونکي اټمي میزایل شاهین 2 کامیابه تجربه کړې ده او په وزوای چې دا میزایل د 1500 کیلومتره نه زیاتې فاصله پورې د جوهري او روایتي وسلو د وړلو توان لري. د پاکستان فوز نن په یو بیان کې ویلي چې د شاهین 2 اټمي میزایل د تجربې مقصد د پاکستان د فوز د ستراتیژیکي ځواکونو د کمانډ یا کمانډر د کمانډ عملی چمتواله باوري کول وو. فوزی ویاند میجر جنرال آصف غفور په ټویټر د دغه میزایل د تجربې یو ویډیو هم خپره کړې ده او ویلي دي چې دغه میزایل سیمه کې د دفاعي تولې په ځای ساتلو لپاره د پاکستان د ستراتیژیکي ضرورتونو پوره کول دي. د شاهین 2 په نوم د دې نوي میزایل تجربه د عربو په سمندر کې شوې ده چې ننداره ته د پاکستان د فوز د بیلابیلو څانګو مشران او ساینسدانان ورټول شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او صدر عارف الوی او پوځي مشرانو په دغه بریالۍ ازموینه فوز او ساینسدانانو ته مبارکي ویلې ده او د هیواد د دفاع لپاره د هغوی هڅې ستایلې دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ په تیرو وختونو کې درې جنگونه شوي او 13 د فروری په میاش کې د هندي کشمیر په پلواما کې په یو ځانمرګي حمله کې د هند سلويخ پولیس وجل کېدو وروسته یوارې بیا د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی وو چې په غبرګون کې هند د پاکستان په بالاکوټ کې بمباري کړې وه او ویلي وو چې د جیش محمد وسلوالو په یو مرکز یې بمبار کړی چا چې د کشمیر د دغې برید ذمواري په غاړه اخیستې وه. د هند د بمبارۍ په ځواب کې د پاکستان جنگي جازونو د هند یو جهاز ویشتلی و او پایلټ یې ژوندی نیولی و چې د نړیوال فشار وروسته یې هند ته بیا وسپاره. هر څه کړه دواړو هیوادونو ترمنځ له دغې کشالۍ وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا بیا د هند سره د کشمیر مسله د خبرو اترو د لارې د هوارولو وړاندیزونه کوي. نوموړي ویلي و که نریندرا مودی بیا انتخابات وګټل نو د خبرو اترو امکان به ورسره نور زیات شي. تیره ورځ د قرغستان په پایتخت بشکیک کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په غونډه کې هم د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د هندي خارجه وزیر سره لیدل کتل کړي وو او ویلي وو دوی ترخې خبرې نه دي کړي او لکه د ښه ګاونډیانو په څیر به خپلې ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې اواروي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. خبرونه اردوونکو د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین نه د غسل شوې قرضې تفصیل ورکړې ده. د دغه تفصیل تر مخه پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د بهر نه 3.6 بلین ډالر قرض اخیستی دی او په دغو کې 6.15 بلین یوازې چین ورکړی دی. هم په دې موضوع زموږ سره دا وخت زموږ همکار محمد اکرام په سټوډیوز کې ناسته. نور تفصیل د اغینا اورو. اکرام په خیر علی.
ډیره مننه
اکرام. دغه د چین د قرضو حال خو راغی که لومړی پوښتنه دا وکړمه چې دا وخت تر دې وخته پورې پاکستان باندې څومره بهرنۍ قرضې دي؟
شعب دا بهرنۍ قرضې خو خوشا سل عرب ډالر پورې خودلې کیږي. د دې زیات تفصیل به هم مونږ اوریدونکو ته وخت په وخت باندې وایو. هم د چین په حق لبانې بیا چې دوی کم دا کړی دی نو د تیرو لس میاشتو تفصیلی خودلې دی چې د چین نه څومره پیسې اخیستلې شوې دي. پاکستان چې د چین نه کمی پیسې اخیستې دي نو دا 6.15 ارب ډالر دي. ټوله سمره د بهر ملکونو نه چې پیسې اخیستلې دي د ټوله شمیره 8.6 بلین ډالر ده. او په دې کې دا تقریبا 15% جوړیږي، لکه 6.15 بلین یا ارب روپۍ دا د چین نه صرف یوازې په دې لسو میاشتو کې اخیستلې شوې دي. د دې نه علاوه چې کمی نور قرضې دي هغه د سعودي عرب نه 3 بلین اخیستلې شوې دي او 2 بلین د متحده عرب امارات نه په وروستیو کې اخیستلې شوې دي. خو تر ټولو زیاته دا چې د تیرو لسو میاشتو کومه قرضه ده دا د چین نه ده. او دا د چین د سیف په نوم ډیپازټ سیف چې کوم دی نو د چین سټیټ اډمنسټریشن آف فارن اکسچینج دا کیږي چې دا د چین سرکاري چې کومه اداره ده هغوی لخوا پاکستان ته ورکړې شوې دي.
ښه اکرام، د چین دغه قرضې پاکستان د څه دپاره اخیستې دي یا چین دغه قرضې د څه دپاره ورکړې دي؟
د پاکستان فارن ریزرو یا چې کوم بهرنۍ زر مبادلې هغه ډېرې زیاتې پرې وتلې وي. په هغې کې ډېره زیاته دې مرسته کړې ده چې د پاکستان بهرنۍ زر مبادله هغه بیرته خپل یو حد ته راشي. د دې نه علاوه ځینې چې کوم تفصیل ورکړل شوی دی په هغې کې مختلف پاکستان هغه ځین خودلی دي چې په کوم کوم ځینو کې لکه دا یوز کیږي دا استعمالیږي. دې کې څه 1.4 بلین روپۍ دا پروجیکټونه دي د چین او پاکستان لوی اقتصادي منصوبه چې کوم د سی پیک د هغې لاندې دا ورکړل شوي دي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د سکر ملتان موټر وے د پاره پکې پیسې ورکړل شوې دي. حویل یا تاکوټ پراجیکټ د پاره پکې پیسې ورکړل شوې دي او د لاهور اورنج لائن پراجیکټ د پاره هم په دې کې پیسې ورکړل شوې دي.
ښه، اوس بلې پوښتنه، کله چې د آی ایم ایف او د پاکستان ترمنځ دغه خبرې اترې کېدې د قرضونو په هکله نو په هغه وخت کې هم دا په مطبوعاتو کې راغلي چې آی ایم ایف به بیا بیا ویل چې پاکستان دې د چین د قرضو چې کوم تفصیل دی هغه وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې آی ایم ایف د چین د قرضو په اړه د پاکستان څه غوښتل او آیا دا اوس چې کوم تفصیل وړاندې راغلی دی نو دا به آی ایم ایف مطمئن کړي؟
شعبزاده، دا یو ډیره ټریکی پوښتنه هم ده، ځکه چې دا د تیرو لسو میاشتو تفصیل دی چې په دې تیرو لسو میاشتو کې 6.15 ارب ډالر چین پاکستان ته ورکړی دي. اوس د دې نه مخکې پته نه لګي، ځکه چې د تیر نواز شریف په حکومت کې د هغه نه دا پوښتنې شوې وې، خاص کر د آی ایم ایف لخوا هم کېدلې، په پاکستان کې دننم دا کېدلې چې د چین نه څومره قرضې اخیستلې شوې دي او د هغې شرطونه څه دي. آی ایم ایف چې د پاکستان سره کوم خبرې کولې چې پاکستان ته پیسې ورکړي، قرض ورکړي، په هغې کې هم دا یوه لانجمنه نقطه وه چې پاکستان به هغه شرطونه هم ښکاره کوي چې د چین نه په کومو شرطونو باندې پیسې اخیستلې شوې دي او څومره پیسې ترې اخیستلې دي. ځکه چې امریکې دا غوښتل چې اسنه دغه د ایم ایف لخوا چې کوم قرضې پاکستان ته ورکړل کیږي دا چین ته په قرضو واپس کولو کې بیرته ورنکړ شي. نو دا خو صرف د لسو میاشتو لري. دا اوس پتنه لګي چې ایم ایف به آیا دغه نور غوښتنې هم کوي چې په نورې څومره قرضې د چین نه اخیستل شوي دي او د هغې شرطونه څه دي او آیا د ایم ایف چې کومې پیسې دي دا هغه طرف ته خو وانړول شي. نو دا به وروستو راتلونکو ورځو کې پته لګي چې څومره نورې قرضې هغه پاکستان د چین نه اخیستې دي.
ډېره مننه اکرام.
ډېره مننه سر.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اردونکو دا ڈیور ریڈیو د تاسو د محمد اکرام نه دغه تفصیل واورې د قدم اردونکو په داسې حال چې پاکستان کې به د جون په میاشت کې بجټ وړاندې کیږي. دا ځلې د سود شرع چې کوم دغه هم سیوا شوې ده او امکان دی پاکستان کې چې کوم اقتصاد پوهان دي هغې دا وایي چې د پاکستان موجوده حکومت د تحریک انصاف چې کوم دی هغه پر روان بجټ کې په خلکو باندې نور ټیکسونه هم لګوي او د دې سره به ګرانی هم نوره سیوا کیږي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین به رپورټ وړاندې کوي.
په پاکستان کې مالیاتي خساره د 19 کرب روپونه سیوا شوې ده او اخراجات او آمدن د بیتولې کېدو له امله دا خساره د مجموعي آمدن یعنی جی ډی پی 15% ته رسیدلې ده. د خزانه د وزارت لخوا په خپور شوي ریپورت کې ویل شوې دي چې د کال 2013 په پرتله د کال 2019 خساره په 13 کالو کې د مالی کال د 9 میاشتو د ټولو نه زیاته خساره ریکارډ کړې شوې ده. په دې حقله د اقتصاد ماهر حق نواز خان وایي حکومت په راتلونکي بجټ کې کېدی شي ټیکسونه نور سی واکړي او د تاوان پوره کولو لپاره په عام وګړي بوج زیات کړي.
تیر شوی نه میاشتو کې دا کومه مالیاتي یا مالی خساره چې دا کم حد تر رسیدلې ده او هغه سره سره د آمدن چې کم زرایي دي په هغه باندې سخت دباو دی. ښکاري دا چې حکومت یو په بجټ پر سر باندې دی یو په خرچي کمول دي بل په مطلب دا چې آمدن زرایي زیاتول دي. آمدن زرایي زیاتولو په دپاره سبي چې ټیکسونه ملګي قیمتونه به برخي دي ګراني به راځي. زما په خیال باندې چې دا دې کال په شان دې راتلونکي کال کې دې دا هم ډېر سخت دی. دا بجټ جوړول یو لوی چیلنج ماته ښکاري.
د ریپورت تر مخه د کال 2013 د جولای د لومبه نیټه نه د روان کال د مارچ د میاشتې پورې په مالی نه میاشتو کې یاده خساره ریکارډ کړې شوې ده. په دې نه میاشتو کې حکومتي خرچې زیاتې شوې دي خو د دې ترڅنګ په آمدن کې اضافه نه ده شوې او د خساري پوره کولو لپاره د بهر نه نورې قرضې اخستل شوې دي. د ریپورت تر مخه حکومتي مجموعي آمدن د 3.9% پورې دي خو په دې موده کې د دفاعي خرچو په مد کې 2.4 ارب روپۍ خرچ شوې دي. ویل شوی دی چې زیاتې دفاعي خرچې د روان کال د جنوري د میاشتې څخه د مارچ پورې شوی دی چې کله د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په پلوامه کې د برید وروسته تاو تریخوالی سیوا شوی وو. په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په دغه 9 میاشتو کې 14.7 ارب روپۍ په قرضونو کې د سود په مد کې ورکړی شوی دی چې دا شمیره د تیر مالی کال په پرتله 2.8 ارب روپۍ زیاته ده. د واکمن ګوند د ټیکسونو ریاستي وزیر حماد اظهر یو شخصي ویژن سره په خبرو کې ویلي دي په دې نه میاشتو کې د هغو په حکومت کې غیر ملکی زر مبادله ذخیره زیاته شوې ده.
ہمارے ٹائم پہ جولائی سے مارچ میں 700 ملین ڈالر کا فورن کرنسی ریزروز کے اندر اضافہ ہوا.
دیوائی منگا پخپل وقت کے پر غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې 200 ملین ڈالر اضافه کړی ده او د هغې وروسته منگا په قرضونو سود هم زیات واپس کړی دی او بلدا چې منگا د زر مبادله ذخیره 0.5 ملین ڈالر نقصان کولو هغه هم منگا ودرولې ده. او زما خیال دی دا زموږ کامیابی ده چې اوس د زر مبادله ذخیره دومره په تیزی سره نه کمیږي. په قرضونو کې د سیوا سود ورکولو علت روان کال د ډالر په مقابله کې د روپې قدر راکمېدل خودل کیږي. د وزارت خزانه پر ریپورت کې ویل شوې دي چې د آمدن سیوا کولو د پاره به حکومت د نور فشار سره مخ کیدی شي او پراتلونکي بجټ کې باید چې حکومت خپل خرچې راکمې کړي. د تیر کال په پرتله د ټیکسونو په مد کې اضافه نه ده شوې کوم چې د حکومت د پاره یو چیلنج دی. د دې ترڅنګ د مالی کال په یادو 9 میاشتو کې 13 کربا پنځوس اربا او دیرش کروڑ روپے د ټیکسونو په مد کې راټولې شوې، کومې چې د مجموعي آمدنې 9.3% دي او تیر کال دغه رقم د جی ډی پی 10.4% وو. ریاض حسین، وای ایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ڈیو قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري. یو ور بیا تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه شعیب زاده
لومړی تاسو په امریکا ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په هندوستان کې د عمومي ټاکنو نتیجې ښایي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند په دویم ځل بریالی شوی. د سیمې مشرانو وزیر اعظم عمران خان او افغان صدر اشرف غنی ښاغلي مودي ته په کامیابۍ مبارکي ورکړې.
بلې لورې ته د نړیوالې مالی ادارې IMF د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین نه د اخیستل شوې قرضې تفصیل ورکړي. د پاکستان د خزانې د وزارت شجرې د چین نه د پور کچه 15% پورې ښایي.
اسلام آباد کې د مومندو ایجنسۍ لس کلنې ماشومې فرشتې په وجنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه پیښې نوټس اخیستی او د پاکستان پوځ هم دغه پیښه غندلې.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیسته. په هند کې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو په اساس د اوسني صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بهرتیا جنتا مخکې دی او بریا یې موندلې ده. د هند د ټاکنو کمیسیون د معلوماتو په اساس د ښاغلي مودي ګوند د هند پارلمان د 1543 څوکیو له ډلې تر دې دمه 300 څوکۍ ګټلې دي، خو رایه شمیرنه لا بشپړه شوې نه ده. ښاغلي مودي خپل بریا اعلان کړې ده او په همدې حال کې ولسمشر غنی ښاغلي مودي ته د ټاکنو مبارکي هم ورکړې ده.
د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین نه د اخیستل شوو قرضې تفصیل ورکړې. په تیرو لسو میاشتو کې پاکستان د بهر نه 8.6 بلیونه ډالره قرض اخیستی، په دغو کې 6.15 بلیونه ډالره یوازې چین ورکړي. میډیا رپورټونه وایي پاکستان د چین نه اخیستل شوي قرض ځکه ښکاره کړو چې IMF او امریکا دواړو غوښتل چې معلومه کړي پاکستان سره د چین مالی مرستې په کومو شرطونو کېږي. اوس به کتلی شي چې IMF به یوازې په لسو میاشتو کې د چین نه اخیستل شوی پور معلومات اومني او کنه. دا غوښتنه به هم کوي چې پاکستان په تیرو لسو یا 15 کالونو کې څومره قرض اخیستی. او نن د پاکستان د سینټ د اطلاعاتو او خبرونو کمیټې په یو غونډه کې سینیټرانو د پاکستان یو شمېر شخصي ټي وي چینلو لخوا په اسلام آباد کې تختول شوی او بیا وجل شوی لس کلنې ماشومې فرشتې او د هغې کورنۍ په اړه د دروغو خبرونو خپرولو سخته غندنه کړې ده. د کمیټې په غونډه کې د پیمرا چیرمن ویلي د دغه پیښې په اړه د دغه شان غلطو خبرونو خپرولو په سر یې دوه ټي وي چینلو ته نوټس لیږلي. د کمیټې یو غړي انوارالحق وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي میډیا له پکار ده د داسې قسمه خبرونو خپرولو په وخت د ذمهوارۍ نه کار واخلي. او هم نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لس کلنې ماشومې فرشتې په وجنه د پښتنو د احتجاج وروسته د دغې پیښې نوټس اخیستی او په اوس هم دغه پیښه غندلې.
بلې خوا د خیبر پښتونخوا د روغتیا محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې شمالي وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې د پولیو دوه نوي پیښې رامخته شوي دي چې دې سره په تیرو 15 میاشتو کې خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو د پیښو شمیر 14 تنو ته رسیدلی دی.
او هغه امریکایي تن چې په کال 2001 کې په افغانستان کې طالبانو سره د مرستو کولو په سر نیول شو نن د امریکا انډیانا ایالت کې د بند خوشی کړی شوی. جان واکر چې په امریکایي طالب مشهور دی نن د انډیانا ایالت د یو مرکزي زندان نه 19 کال وروسته خوشی کړی شو. نوموړي ته د طالبانو سره د مرستو په تور 40 کال قید سزا اورول شوی و.
اخو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د رواني میلادي می د میاشتې په 22 د هلمند ولایت مرکز لخکرګه او د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې په دوو جلا هوایي بریدونو کې د 14 ملکی وګړو وژل تایید کړی دی.
د زیارت په ورځ د اروپایي ټولنې یورپی یونین غړي د اروپایي پارلمان د غړو ټاکلو لپاره رای ورکوي چې دغه ډلې راتلونکي وټاکي. د اروپایي اتحاد 28 غړي هیوادونو کې به په سلګونو میلیونه خلک په دغه انتخاباتو کې رای ورکوي. دغه انتخابات یا ټول ټاکنې به تر 4 ورځې پورې دوام ولري.
بلې لوري ته ټاکل شوې چې نن به سپینه ماڼۍ منځني ختیځ ته د لسګونو زرو سرتیرو لیږلو پلان اعلان کړي. په دغه پلان کې به د سرتیرو شمیر هم په ډاګه شي. دا پریکړه د امریکا د مرکزي قومندې له لوري هغه مهال واخیستل شوه کله چې د ایران سره د اټومي لوزنامې پر سر سیاسي اختلافات زیات شول.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرښتې په وجنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه پیښې نوټه اخیسته او د پاکستان پوځ هم دغه پیښه غندلې ده. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د پیښې د نوټه اخیستو سره سم د اسلام آباد د پولیسو یو مشر د خپلې څوکۍ نه لرې کړی او د دغه ځای د پولیسو مشر یا ایس پی عمر خان نه ټول واک اختیار بیرته اخیستی دی. هم نن بیا د پاکستان د فوز بیان په یو ټویټ پیغام کې دغه پیښه غندلې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال اسد حسین په یو رپورټ کې وړاندې کړي.
اسلام آباد کې د لس کلنې ماشومې فرښتې په وجنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه پیښې نوټس اغستې او پاوز هم دا پیښه غندلې ده. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د پیښې د نوټس اغستلو سره سم د اسلام آباد د پولیسو یو مشر ډی ایس پی عابد د خپلې چوکۍ څخه معطل کړی او د ایس پی عمر خان نه هم ټول واک بیرته اغستې. د اسلام آباد شهزاد ټاون سیمه کې 13 اونۍ یو لس کلنه ماشومه فرښته له کوره بې درکه شوې وه چې ته مړی د یو ځنګل نه ترلاسه شو. د وزیر اعظم هاوس نه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د شهزاد ټاون تانې د ایس ایچ او پر ضد د مقدمه درج کولو او په سمدستي توګه د محکمانه ګامونو پورته کولو امر کړی. وزیر اعظم عمران خان د هغه پولیسو په نن نیولو هم غوسه خودلې چې اف آی آر کې نمونه راغلي خو تر اوسه لا نه دی نیول شوی. مطبوعات وایي چې د شهزاد ټاون تانې ایس ایچ او نن د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ځایي عدالت نه ضمانت هم ترلاسه کړی. اخوا د پاکستان فوج هم د ماشومې فرشتې د وجنې پیخه غندلې او د خپل اړخې د هر رقم مرستو وړاندیز کړي. په خپل یو بیان کې د پاکستان د فوز ویان جنرال آصف غفور ویلي په دغه پیخه کې لاس لرونکي باید چې د انصاف په محکمه کې ودرول شي او پوز چمتو دي چې په دې لړ کې هر قسمه مرسته وکړي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسینو په وزیر اعظم عمران خان او پوز باندې یو شمیر فعالینو لخوا کلکې نیوکې شوې وې چې په پایتخت اسلام آباد کې یو لس کلن ماشومه دومره په بدردی سره ووجل شول خو وزیر اعظم او پوز ځانونه غلی کړی وو. بلخوا د فرشتي د بيدرکه او د مرګ د ریپورت نه درج کېدو په سر د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون کوونکي د بشري حقوقو فعال او د پښتون ژغورنې غورزنګ متحرک غړي ګلاله اسماعیل باندې د شهزاد ټاون په تانه کې د تر هغه غره د دفو لاندې مقدمه درج کړی شوی. دغه مقدمه چې د یو ځایي اوسیدونکو محمد زیشان ریاض لخوا درج کړی شوی ده پکې تور لګول شوی چې ګلاله اسماعیل په پوز ټکونه کړی او د خلکو په ځلونو کې د پاکستان د ریاست لپاره کرکا خوروله. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او د ټولنیز رسینو فعالینو د ګلالې اسماعیل په ضد د مقدمه درج کولو ګام د شرم نه ډک بللې او ویلي چې د فرښتې د مرګ مقدمه خو په وخت نه درج کېده خو په ګلالې اسماعیل باندې مقدمه د شپې تر شپې درج کړې شوه. نن هم د زیارت پر ورځ د فرښتې د کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره د حکومتي وزیرانو په ګډون د بیلابیلو سیاسي ډلو مشران هم ورغلي وو. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر میا افتخار حسین هم دغلته ورغلي او د میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د ماشومې فرښتې د مرګ مسله راپورته کول سیاست نه بلکې خدمت دی. بلخوا د لسکلن وجل شوې پرشته رور عبدالقیوم خان د ډیو ریډیو سره خبرو کې پر روانو پلټنو عدم اطمینان څرګند کړي. نن د زیارت پر ورځ د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقوان او د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان هم د فرشتې د غمرازي لپاره د هغې کور ته ورغلي وو. او علي محمد خان د میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د فرشتې په وجنه کې ککړ ټول ملزمان به ارومرو خپل انجام ته رسوي. مطبوعات وایي چې مرکزي حکومت د فرشتې د کورنۍ لپاره د 100,000 روپو د امداد اعلان هم کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اورئ.
ګران اردوونکو، دا ډیو ریډیو ده. نن د پاکستان د سنټ د اطلاعاتو او خبرونو کمیټې په یو غونډه کې سنټرانو د پاکستان په یو شمېر شخصي ټي وي چینلو په اسلام آباد کې لري تختول شوی او بیا وجل شوی لسکلنې ماشومې فرښتې او د هغې د کورنۍ په اړه د دروغو او غلطو خبرونو خپرولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د کمیټې په غونډه کې د پیمرا چیرمن بیا ویلي چې دغه پیښې په اړه د دغه شان غلطو خبرونو خپرولو په سر دوو ټي وي چینلو ته نوټیس لیږلي. د کمیټې یو غړي انوارالحق ډیو ریډیو ته ویلي چې میډیا له پکار ده داسې قسمه خبرونو خپرولو په وخت د ذمهوارۍ نه کار واخلي. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د لسکالنه فرښتہ د وجنې پیخي په سر نه یوازې په اولسي او سیاسي کچ خبرګون پلیدو کې راځي، خو بیا دغه پیخي سره تړلې د میډیا د خبرونو او د یو شخصي ټلویزیون چینل لخوا د فرښتہ کوروالو باندې نیوکو هم د خلکو خبرګون راپارولې دي. بل خو د سېنات قائمه کمیټه هم د شخصي ټلویزیون چینل د سر حکومتي ادارې ته د فرښتہ د وجنې پیخي منفي رپورټینګ په سر د کاروایو احکامات جاری کړی دي. د لسکال له فرښتہ د وجنې سره تړلې د پولیسو لخوا د اغې د پلار سره خپل کلی شوی بد چلن په حق له خبرګون په لیدو کې راته، چې په داسې حال د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل ای ار وای هم په خپل خبرونو کې د فرښتہ کوروالو د پاکستانی شریعت باندې سوالونه راپورته کول شروع کړل. او دغه چینل د خپل خبرونو د لارې داسې تاثر ورکوه چې ګنې د فرښتہ پلار ګل نبی افغانی دی او دی په پاکستانی جالي اسنادو باندې په اسلام آباد کې اوسیږي. او د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې تر سره شوې د سېنات د اطلاعاتو قائمه کمیټه غونډه کې هم د فرښتہ د وجنې سره تړلې د میډیا منفي رپورټینګ معاملې راپورته شوې ده. او د غونډه کې شریک د بلوچستان سره تړاو لرونکي سېنټر انوارالحق ډیو ریډیو ته په دې اړه صدا سوایي
چې یو انتهایی کنډمبل او لوی ظلم شوی دی، یو واقع شوی ده. نو رپورټینګ چې کوم دی پکار دی د هغه واقع وشي، کوم ظلم چې شوی دی د هغې تذکره وشي، نه د دې سره تړلو خلکو د قومیت په حواله، نه د تړلو خلکو د ژبې په حواله، نه د تړلو خلکو د مذهب په حواله. چیرمن پیمرا جی هلته میټنګ کې مونږ ته دا وایي چې هغې نوټس انصار د میټنګ د راتلو نه مخکې ایشو کړی دی مختلف چینلانو ته، دوه درې چینلانو دا کار کړی دی. او په هغه کې هغې نه مونږ دا تپوس وکړو چې د دې به لاجیکل کنکلوژن سي سپش نوټس ورکولو باندې خو به کار پته نشته کیږي یا نه کیږي، خو په کار دا دی چې د دې سزا باید کم چې د قانون دنده وي عام ورکړل شي.
د فرشتہ د وجن د پیخ پزد د پختون ژغورن غورزنګ کراچی کې تر سره شوی مظاهره کې د ای آر وای چینل پزد هم شوارونه پورته کړی شوی وو. د فرشتہ وجن پیخ سره تړلې ای آر وای چینل خبرونه تخپل خبرګون کې د مدني ټولنې فعالین دغه چینل کردار د فرشتہ د قاتلانو د مرستو سره سمبلی او د ټولنیز رسنیو د لارې دوی په خپل خبرګون کې دا د پښتنو مخالفه چینل ګرځوي. د مدني ټولنې یو فعال کارمن او نړیوالو چارو سیړون کې ډاکټر اجاز خټک هم په خپل ټویټر پاړه باندې د ای آر وای د بایکاټ اپیل کوي او اجاز خټک زیاتوي چې قبل یو قومیت والا تنه کوي او کنه خو پښتنو ته لازمان دغه چینل بایکاټ کول پکار دي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال هم زو د پولیو د راپور ولوري ته چې یو ور بیا دوی نوې قضیه د شمالي وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې رامخته شوې دي چې هم ماشومان دي او هغه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د دغه دوو قضیو سره په تیرو 15 میاشتو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې البته دیالس قضیه تر دا مهال موندل شوې دي. تفصيلات یې تاسو ته ارشد مومن وړاندې کوي.
د زیارت ورځ د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي د نومنه خولو په شرط وایي سف امریکا ډیوه ته ویلي په شمالي وزیرستان کې د یو نیم کال یوې ماشومې او په ډېر اسماعیل خان کې د دولسو کالو یوې جینۍ کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. دغه چارواکي ویلي چې د ډېر اسماعیل خان دولس کلنې ماشومې نه 15 می باندې او د شمالي وزیرستان د یو نیم کلنې ماشومې نه په 3 می د پولیو د وایرس نمونې ترلاسه شوې وې او اوس د دې خبرې پخلی شوی چې دغه دوانه جینکۍ د پولیو ناروغی اخته دی. د پولیو د ناروغی د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان استازي بابر بنیاتا هم رسنیو ته د دې تازه پیښو پخلی کړی دی. د پولیو د دې تازه پیښو رامنځته کېدلو سره په خبر پښتونخوا کې په تیرو 15 میاشتو پر مهال د پولیو د موندل شوو کیسونو شمیر 42 او په ټول پاکستان کې دغه شمیر 19 ته رسیدلی دی. د پنجاب او سند صوبو څخه هم د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د پولیو درې پیښې مخې ته راغلي دي. تر دې وړاندې په روس کال په ګرد پاکستان کې د پولیو 12 او په کال 2019 کې یوازې 8 کیسونه مخې ته راغلي وو. په پاکستان کې په روستو کې تر ستره شوي پولیو ضد 15 ورځني کمپاین کې نږدې 3 لکه ماشومان د پولیو ضد قطرو څخه محرومه پاتې شوي دي. او د خبر پښتونخوا د پولیو محکمې چارواکی ډاکټر امتیاز علي شاه وایي د دغې لویې وجه په میډیا او سوشل میډیا د پولیو ضد پروپاګاندا وه.
سوشل میډیا باندې لا او بیا زموږ د میډیا د الکترونیک میډیا د لاره او افیلی چې کوم نو خلکو چې ډېر دې تشویش پیدا شو او بیا افیلی خلکو مختلف تشویشونه وکړل نو د دې وایي چې په لاره واقعي کوم شو دا هغه چې شاته د دنیا دی او دا او هغه د هغه په مړه باندې هغه نقصان ورسو خلکو چې یې ترخه په صورت کې او خلک چې کوم نو هغه خپل واشمانه دا وغسل هغه یو څه دغه ټول غلط تقریبا مسدی خپل زیات واشمان چې کوم راځي په پیښور خار کې خلکو خپل واشمان او په کار کې سدی خور نه چا هسپتال ته راوړي.
د تیر کمپاین پر مهال د خیبر پښتونخوا په بونو او بونیر ضلعو کې د پولیو ساتونکي 2 پولیس اهلکار وژل شوي او د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې برید کې یوه ښځینه کارکوونکي وژل شوې وه. څېړونکي وایي دا مهال په نړۍ کې یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه پاتې شوي دي چې د پولیو وایرس پکې شتون لري او نورې نړۍ څخه دغه وایرس ختم کړی شوی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
گران اردن کو دا ڈی ریڈیو دا وسم د پاکستان قبائلی ضلع پاک رپورٹ تاسو وړاندې کو د پاکستان د انګریزی ژبې ورځپاڼې د رپورٹ تر مخه د پاکستان وزیر اعظم یو سلاکار ارباب شہزاد په مداخلت باندې حکومت فیصله کړې ده چې د پاکستان پخوانو قبائلی سیمو یا د خیبر پختونخوا کې اور شامل شو قبائلی ضلعو لپاره به 2 بلین روپۍ د دغه سیمو د پرمختیا لپاره پر روان بجټ کې د فائنانس چې کوم ډیویژن یا څنګه د هغې لخوا ورکړې کیږي دغه پیسې به د قبائلی سیمو لپاره د 10 بلین روپو نه علاوه وي. نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال الیاس خان په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
وفاقی حکومت راتلون کی بجٹ کے پا پخوانی قبائلی سیمو کے دا پر مختک کارون دا پارا 22 ارب روپے اخودی دی کومے بچے نیخ پنیغا دا خزانے ڈویژن دا اختیار لاندے خرچ کولے شی. دا نیوز اخبار دے رپورٹ تر مخا وفاقی حکومت با پا پخوانی قبائلی سیمو کومے چے اس خیبر پختونخوا کے ور گڑی کڑے شوی دی دا پر مختک دا پارا راتلون کی دریو کالو کے 15 اتیا ارب روپے خرچ کوی. دا دینا علاوہ حکومت فیصلہ کرے دا چے دا خزانے ڈویژن دا نیخ پنیغا دا ریکار دا لاندے با خیبر پختونخوا کې ورګډی کړی شوی سیمو د پاره د مجوزه 10 ارب روپو هم فیصله شوی ده چې پکې 2.5 ارب روپۍ به د پخوانی قبایلی سیمو نه بې کور کړی شوی خلکو بیا ودانۍ د پاره 2.5 ارب روپۍ د سیکیورټي ښه کولو د پاره او 22 ارب روپۍ د پرمختیا کارونو د پاره ایښودل شوي دي. ڈیوا ریڈیو چې د نیوز اخبار سینئر جرنلسٹ مہتاب حیدر نه پر اتلون کې بودیجه کې د پخوانی قبایلی سیمو د پرمختګ د پاره د دې ایښودل شوی پیسو په اړه وپوښتل.
یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں, یہ منسٹری آف فائنانس جو ہے ان کو یہ بلاک الوکیشن دی گئی ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا نا کہ 85-100 بلین جو ہے وہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ خرچ کریں گے اگلے 3 سالوں کے دوران, تو یہ اس کی پہلی قسط جو ہے.
خزانے وزارت پر راتلون کی بجٹ کے دی سیمو دا پارا دا پیسے خود دی دا اوی چی وفاقی حکومت وعدہ کرے وا چی دوی با دا پخوانی قبائلی سیمو دا پر مختق دا پارا دا 15 اتیانا 10 ارب روپئے خرچ کوی, او دا دا دی رومبے قسط دی دا اوی چی دا غا سیمو نا با بیلے بیلے منصوب بے راضی او وفاقی د خزانے وزارت پا دے دا پارا نیخ پنے گا پیسے ورکوی دا اوی چے وفاقی حکومت ہومنن پا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے دا دے منظوری ہم ورکڑا. دا دے سوال پا جواب کے چے دا 22 ارب روپے دا وزیراعظم لخوا دا غسیمو کے ہر کال دا 10 ارب روپو دا خرس کولو دا اعلان نا جلا دی او کنا مہتا بہتر ہوئی.
وہ اس سے لدہ ہوں گے جو مختلف جو منسٹریز ہیں ان کے تحت جو ہیں وہ کیے جائیں گے.
دا رقم دا دغ پیسو نا علاوہ دے دا 10 ارب روپے با دا بیلیابل وزارتون دا لاندے پخوانی قبائلی سے مکی خرس کولے شی. البتہ میں دا بیدر جا تکڑا چی تا دے 10 ارب روپو پر زائے اس کے دے شی چی دا رقم 15 اتیا ارب روپے شی. یاد دیوی چی وفاقی کابینے دا پخوانی قبائلی سے مو دا پرمختق دا پارا پا قومی گٹھو دا ویش کمیشن یا NFC کے دا 3% برخہ ورکولو فیصلہ کرے وا کما چی تقریباً 10 ارب روپے جوڑی گی. حسین او بلوچستان ایالتونو خپل برخے پر خودو تا تیار نه دی او وای چې وفاقی حکومت ته د خپل وسایلو نه د غلطه د پرمختګ کارونه وکړي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام.
ګران اردوونکو, دا ډیو ریډیو سم د قبایلی ضلعو پاک لیبل رپورٹ قدرمن اردوونکو په خیبر پختونخوا پاکستان کې دا وړو یا درمیانه درجه چې کوم کاروبارونه د هغې د پرمختیا ادارې سمیړه چې کوم سیمه ایز مشر دی جاوید اقبال خټک وایس اف امریکا ډیوی ریډیوسر په امریکا کې وایي چې د خیبر پختونخوا کې ورګړو شو قبایلي سیمونه دی ته یو شمیر درخواستونه ورکړی شوي دي د خپلو کاروبارونو یا تجارتونو د خکولو لپاره. دی وی چې دی له چې کم فندونه بیا د دې سره د نوغه کم دی دی بدن ریوالو ادارو نو سوختنه کوي چې د قبایلی ضلعو د خلکو لپاره دغه فندونه یا قرضونه نور هم سیوا کړي. تفصیل په دغه مرکه کې چې دغه مرکه سره کړي صادق قاسم شاه.
تر اوسه پورې چې کومې درخواستونه مونږ تر رسیدلی دي نو هغه چې کم دي 15 زره اپلیکیشنز مونږ ریسیو کړي دي. نو دا د هر چې څومره 7 مارچ ډسټرکټ یا د وچې کمی مونږ ځلې دي دا د دې خلکو درخواستونه دي. او زه به یو دا خبره دلته دا موکم چې مونږ دا پروګرام چونکې اوس نه دی شروع کړی, دا خو د 2011-12 نه شروع شوی پروګرام دی. خو مونږ دې پرې چې کم درخواستونه ریسیو کړي دي یا مونږ ته ملو شوي دي عادت اغینا سلور پینزٹ ہے مانا ہم زیاد اپلیکیشنز دی لکا تیر پیرے مونگا صرف پینز ہزار اپلیکیشن مونگتا ملو شیو او دے پیرے دا 35,000 دی نو مونگا اس پا دے کے دوائم اغٹا خبر دارا زی چے آیا چے دا کم فنڈ دے دا با دے خلقو تا پورا شی کا دے تا با نپورا کی گی دا فنڈ پا یو صورت ہم چے کم مونگ سر فنڈ دے دا دے خلقو تا نپورا کی گی دا تقریباً مونگ بدا ہوئی چې دا دیخو خیر دے دو کلا دا روان دو کلا کے بدا چې سمرا مونگ تراغلی دی دا خلق دا کی سنا با مونگا پراسس کو چې دے پیرے چې کم چونکہ دا ورلڈ بینک پا ایڈمنسٹریشن کے دا غچلی او دا مختلف ملکونو فانڈ دے دے تا ملٹی ڈونر ٹرسٹ فانڈ وائی او دے کے پرائیٹی دے پیرے دا لکا اغ خلقو تا با ترجیح میں لوی گی چھے کم خلقو تا تیر شوی پروگرام کے بالکل ایک علاقے کی مونگا کار نہ اکڑے لکا اگر نارتھ وزیرستان شو خیبر شوا کرم او رگزئی دا سلور چھ کم ڈسٹرکس تھی پدے کے با دے پیرے پرائیٹی با نے کار کی اور پیسے چھ کمی دی دا 1 بلین نام کمی دی یعنی 1 ارب روپو نہ بس ہم دا ویم چھ دغے نہ ہم کم فنڈ دے اس دویم سوال دا پیدا کی گی چھ یارا مونگ خود رغواڑی مونگ خود دا ارگنائزیشن ناست مونگا دے دا پا رہی چھ یارا مونگا دا کرو بری خلقو تا سہولت و رسو مونگا لگیا یو مونگا ورلڈ بینک تم دا ویلی چھ یارا تاسو کوشش ہو کئے چھ بھئی کچر تا نا فنڈز پدی کے رضیتی کی دی شی چھ پدی پروگرام کے دا میکسیمم خلقو مونگا میکسیمم خلقو تا فائدہ و رسو تیر شوے پیر ایم دا فاٹا پیسے ڈیرے کمے وے زبدا ہوا ایم زکا کمے وے چھ یارا مونگا میکسیمم پا گئی کے سپینز سوا خلقو لا گرانٹ وار کڑیو انہوں دا فاٹا پیسے بھی ختم شے ہوئے
صبح سر جن کی دو دل وجہ با آیا دا ورلڈ بینک دک کا پیسو کی دلی دا بر خزیادہ شوی دا
او اگے پ وجہ باندے ورلڈ بینک دا وئی چھ بئی لکا مونگا بم دا مختلف ہیڈز نا کوشش زمونگا دا دے چھ مونگا پروینشل گورنمنٹ ہم پدی ایگری کوشش بئی لکا دی ہیڈ طرف تا دی طرف تا مونگا دا اکنامک ڈیولپمنٹ سینٹر دا خلقو ریبیلیٹیشن دا چھ کم اکنامک ریبیلیٹیشن پروگرام دے پدی کی مونگا فنڈ سے واگو الریڈی مونگ سرا دمرا درخواستوں را غلی دی او دا ائیڈنٹیفائیڈ خلق دی نو خبا دئی چھ مونگا ٹول پ کوارڈینیشن کے کارو کو او میکسیمم دے خلقو دا فائدہ ہو رس نو اگے سلسلے کے ورلڈ بینک کم لگ گیا دے انشاءاللہ مونکو امید دا دے چھ بئی دا فنڈز بس واش بالکل پیسے کر لی مونگا خپل کوشش پورا کو خو پدے کے کمیٹمنٹ نشی کی دے ظاہری خبر ادا چھ چونکہ دا ڈونر دے دا ڈونر سو پدے کے پل اپ کئی ورلڈ بینک سرا ورلڈ بینک کم پدے لگ گیا دے چھ مونگا نو ریسورسز چرتا نہ رولٹ ہو چھ بئی دا خلق چھ دمر درخواستوں دا دا چا سوچ نو صفا خبر ارتا کو
پیسے ختم شی او دخل کو خاصن تا سو سرا دوران راغری دی جمع شی وی دی مطلب دا چې واقعي دغه نقصان نشو تا سو کتری دی دغه کی خلق بس کیږي
مونږ خو کوشش دا دی چې راځي چرته نه چې د تاسو میټو شو مونږ میکسیمم خلکو ته دا بینیفیټ ورسو سنه سره طریقې سره دا دی کاروبار بیا روان شي خو پدې کې کمیټمنټ سړی نشي کولای ضروري خبره ده چې ډونرز دي مختلف فنڈنگ سورسز دی آیا مونږ ته وې فنڈز مزید را کوي نه را کوي
خټک سبیا ته پوس کول غواړم تاسو واقعي څنګه چې یو قسم لا ډیټا د پاتا د کاروبارونو د جمع شوی د تاسو سره څه قسم کاروبارونو څومره غټ کاروبارونو په دغه علاقو کې چې جنگ جګړه د لاسي اغېزمن شوی
دی دا تاسو معنی چې په هغه کې غټ غټ هول سیلرز چې هغه په ډیسټریبیوشن او د زینه په نور زینو تاتل امپورٹ برات لو غٹ غٹ ڈسٹریبیوشن آفیسز بو غٹ غٹ یونٹس پہ کشتہ دی ایون لکا بلورز ماتا یو کسرا غلیو پا آگی کے یو ٹیکسٹائل مل دی چھے اگر 32 ایکڑ ایریا بات ہے ٹیکسٹائل مل دی پا میرن شاہ کے نو دس مختلف خلق دی چھے آگے مینوفیکچرنگ عمل تو ایون کیمیکلز دستا چھے کم ڈسٹمپر یونٹ سو پا آگے کے پلاسٹک چپل مینوفیکچرنگ یونٹ سو پکے گودامون غٹ غٹ گوڈاؤن سو پکے ڈسٹریبیوٹر زلتا نا سو دستا دا الیکٹرانک ڈوز ریفریجریٹرز دس ٹائپ خلق پکے خبیا فاٹا کے ٹرانسپورٹ ڈیر غٹ کاروبار دے ٹرانسپورٹ کی بندہ سے شیوی دی چھ گاڑی سوزی دلی دی پکے گاڑی زیا شیوی دی پکے کچھ کم کنٹینر کے بمال و غام سوزی دلی دے یا بس سے دا وڑو کنٹینر ہو دا بس عمر غٹ نقصان شیوی دا سڑی ہو گاڑ ہم چھ 32 ویلر یا 22 ویلر گاڑا چھتا سوال ہے اور اچھے ڈکی نو ہے کہ بس عمرہ مال پرو دی نو دس مختلف خلق چکم دی پدے کے فاٹا کے خواد دریم چکم زمونگا بیا دا سروسز سیکٹر کی کمونگا وہ گرو نو زمونگا دا چھ پیٹرول پمپو نا ہو دا وڑا وڑا اسپتالو نا ایون پرائیویٹ سیکٹر کی وہ آغا پکے ختم شوی دی اینا علاوہ چکم دے زمونگا ماربل انڈسٹری مائننگ انڈسٹری دا پا آغا پکے تبا شوی دا نو کاروبار پا فاٹا ایریا کے ڈھیر گھٹ کاروبار دے یو عرب نا زوائم چھے بھئی دے دا پر دو عرب ہم کافی نہ دی پدے کے پکار دا دی چیز تاسو پہ وساطت سرا زبا بلکہ چیز دا نور کم خلق لے گیا دی کاغا گورنمنٹ ارگنائزیشنز دی کاغا ولنٹیئرز دی پکار جی ٹول خلق خپل چی سمرا ریسورسز دی اپول اپ کی او دے خلق دا کا مدد منگو کچھ دا کاروبار دوبارہ روان شو
دوائی سب میرے کجوہ سے خبر کرو دی
میرا مہربانی تھینک یو
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې. واشنگٹن